ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وړه اوریدن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړي هغه ډاونلوډ کړي او دغه سی تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کړي او لایک کړي په فیس بک باندې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انستګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کړي تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی تان دی هلی پروگرام دا پروگرام د خزو په اړه وی او په فیصله سازی کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروگرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروگرام په منځ کې به تاسو موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وحل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په څیر ښځې هم زړه پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله ښځو ته د هغوی بنیادي حق ترلاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپله ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د ښځو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلې خبرونه کې د ښځو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په سیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او درېم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومند دي تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار د سمره ګوره چې دا غوې دغه کردار سمره دي
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وي مسلې صرف د معاشرې د میل ممبر سره نه وي تړلي. که مونږ وګورو نو زیاتره مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بے شمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډېر په ښه طریقې باندې حل شي، ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډېر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې د هغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیه زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وایي چې زنانه ل بیا په فیصله سازۍ کې دا غوی منل کېږي څومره او غوی له برخه څومره ورکړی کېږي؟
کدا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشرې ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي. مونږ سره داسې سیستم څومره وتل، داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی وګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو، زه خپل هم د هغې ممبر شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. د ډی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازي کې کینی، هغه جرګه به کوي، د فیمیل مسلې به اوري، هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی، او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي، د هغوی رای له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي دی کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعور زنانه وي، پوه وي، نو هغې به چې کور کې بسي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي، پوه وي، باشعوره وي، نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي، نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکن به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یو زنانی هغې خپل ورور، پلار، هزبنډ هغه سپورټ کړي، نو آی تھینک چې هغه زنانه ډېره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابي پیلې سیړي چې کوم ده رومړنی سټیپ چې دی زمونږ کور نه مونږ سره وي. که مونږ سره د کور نه سپورټ وي، نو خامخا جنکې به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلېږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه، چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي. مونږ هغې سره ایون جست کټوي او د روټۍ او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ډیپینډ دی چې هغه د خپلو زنانو، خپلو لوریانو، خپلو خویندو میندو باندې ټرسټ وکړي، او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېری ریلیټډ دی داسې مسایل وي، داسې ایشوز وي، زنانو مسایل وي، دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي، نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي. ټرسټ اینډ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دین علاوه زموږ سره چې دي ګورمنټ په دې کې ډېر اهم رول دی، هغه په کار وي، لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې، چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن ادارې وي، سکولونه دي، هغه دې فعال کړی شي، ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو، زه خپله دا کې خبره وکړم، زما علاقه کې 15 پرایمري ګرلز سکولس دي، لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته، بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئی حالت بالکل ڈر زیاد خراب دے. نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوید تعلیم حاصل دو دن مونگ زنانہ و بیچر تدیگو اگر خمو پیشاور تنے شلے گلے بل زیتے خونو شلے گل. نو خام خواہ دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ دے.
سمه ده. سمه اخر کې زموږ کوم نه مشال ریډیو اوریدونکو ته غوښتنه ده وای چې د تیرو وختونو پرتله څنګه غنی تاسو چې زنانه ویله تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی؟
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خام خا جنریشن گیپ اور تو ایم یا نن سبا چکم ہے 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خام خا قبائلی اسلام اس آغا سے پاتے نشو سنگ بچے مخ کی وی اوسم لگا کہ چینجز را غری دی خام خا چینجز خورا غری دی دا خلق و ذہنون ڈیر حد پورے چینج چی بھی دی لگا مونگ باندی اسٹگما لگے داری بچے نا دے آر نیرو مائنڈڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دیکھی نہیں یا دا فیصلہ سر زیو کی یا دا علاقے خلق و مائنڈ چینج چی بھی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلز چی بھی لیکن دین علاوہ مونگو گروز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نے مونگ تا سے فیسلٹی سودا نشتہ دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا دا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتہ دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغس فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نوغی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو کی حصہ خلی برخ آخلی نو دا خسی زمونگو زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار د چغیر دی برابر حصہ ورکړی شي دا به ال ممکنه وی چې کله زمونږ سړی چې وی میل ممبر سی هغه د دوی سپورټر جوړ شي او دوی سره پدې کې مرسته وکړي برخه اخلي نو دا خص زمونږ زنانه هم چې کوم د معاشري یو حصہ دا پکار د چغیر دی برابر حصہ ورکړی شي دا به ال ممکنه وی چې کله زمونږ سړی چې وی میل ممبر سی هغه د دوی سپورټر جوړ شي او دوی سره پدې کې مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه سمیه افریدی
ډیره شکریا
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درته
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دلتا یو آج نو
الا تروسا چی کلم دے چڑی پلاس کی ننو جیرا نیچرل دا چی آغی کے آغا خزی سے نہیری
آغا وقت ہم خزو اگر بدلون دادی چی خزو تے حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دلتا یو آج نو
تاندی ہیلی
چلڑچلے بنت چخی دخود نو خمارشی چفولا دمن مست واخلی شاتار دستارشی چتر عشق جانا والا یا چتر عشق جانا والا خود سڑے پشان دزانو یارشی چے اتم خور کی نس زرغن کری منجل چے بدولا چنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولا کبھی لتانے پچا کارشی چنن پک زماست او مغرور کرزم سبخ دے خبر دچا بدا گلزار شی ستا دمر گن یری گما پختن تیش جندنا خوش مار تقارشی زڑکی ڈوبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھلائے دا امید رنگن نبشارشی زڑستا بے پرواہ یا ساز جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی مسالے بن تو بم سیو مسالے بن تو بم دہوا پاسورے گم کیو رنگ تیار دستر گو کیو رنگ تیار دستر گو چندرگو ناشم گڈے گم چندرگو ناشم گڈے گم خبر نیم نکوئے گم والے سوشم والے ساشم کیا ووازیم چے بگے گم دزر پٹو تار خانو تا یو شغلائیم چے کزے گم یو سروریم چے شنگے گم یو خماریم چے مستے گم یو سروریم چے شنگے گم یو خماریم چے مستے گم رد کے دیور شم یو لمبائیم چی رپے گم دزنوریم چی پرتے گم کسروریم چی سوزے گم حقیقت میں نشت بادیم مستول کا بم مستے گم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندے گم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندے گم ya ولی چڑی کی چڑی گم او چی تقدا آتن بچم تپ بینا کی گڑی گم جاز تشت خیال دو کائم تو یو خیشتیم چی خوری گم تو یو مست بات می لیم با فکرونو کیس ولی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی تک دیگم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی تک دیگم دیو مسچان دی بند تو بیم دیو مسچان دی بند تو بیم دہوا با آس و دیگم دیو رنگ دیار دسترگو دیو رنگ دیار دسترگو چن رنگو ناشم گدی گم چن رنگو ناشم گدی گم
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته نه هلي پروگرام اوري زه اسماء ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناس ګلو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازي کې د زنانو او څومره کردار د څومره اغوی له برخه ورکړی کیږي.
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډېره ورکړې کېږي، تپوس ترې کېږي، مشورې ترې ورسره کېږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زمونږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زمونږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کېږي خو بیا منل کېږي د اغوی نه.
دا سٹارٹ نہ چکم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے داغ نہ سات لے کی چې دا برابر دی، دا دی حقوق برابر دی. نو عمدہ وجوہات کې دی چې د شروع نه په کورونو کې مونږ دغه وایو چې دا مزوی دی، د تب تعلیم هم خبر کو، د تب استوک نم خبر کو، د تب جامه پڼه هر څه به صحیح وي، د آواز به مو د خبره به مور دی لیکيږي، ځکه چې دا سړی دی او دا جنې ده. نو جنې شاته پاتې شنو آغ جنہ کے چلوی شی داخی اپائنٹ کی خواہ خبر آغا اس دے تب سے احساس کم تری ہوئے مچے دا کور دا طرف تا دمرا لاندے تصور کی گی. نو آغ جنہ کو پا مزغو کی دا سی دا زان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لگا یرندون کې یرندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالې نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري یاري ماحول کې هغه زندگی تیره کی، او که کم ځای کې هغه خپله فیصله ښکارم کی، نو کېږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډېر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سمه ده. د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دی کې به ډېر اهم رول دی سړی به ورکې ادا کوي چې پلاران او وروڼه خویندو له او لوریانو له دومره اختیارات ورکي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لور هم ده. نو د الله پاک ته طرفه خو فرق نشته دی که نه، دوه خپې، دوه لاسونه، دوه سترګې، دوه غوږونه، دا د الکم دي، دا د چینیم دي. نو بیا دومره فرق زمونږ معاشره ولې کوي؟ نو دا فرق چې دی دا به ختمې زمونږ روریان. یو مونږ یو ذره بیماران شو، ډاکټر له لاړ شو، د هغې تپوس کوو په د هغې آپریشن راټول کړي، نو درې څلورو ډاکټرانو له لاړ شو د هغې باره کې تپوس کوو. نو د نکاح نامې باره کې مونږ تپوس ولې نه کوو؟ نکاح نامه داسې یو شی دی چې په دې باندې د جینې ټوله زندګي ده. دا په دغه کور سودا نه ده چې به ختم شي مونږ به بیا راوړو. نو د نکاح نامې داسې د هغې د کاغذ ورته روړي جینې ته او په دې ساین وکړه، هغه جینې جزن په بس ساین وکړي چې پای کې څه څه د هغې حقوق دي، په هغې باندې داسې کلاس راښکلی شي. نو خپل حقوق چاته نه مل، جینکو ته نه ملاویږي. بعض ځینو کې خو دومره ظلم دی، زبانی نکاح کیږي، نو دغه ټول دغه دی وراثت ورته نه ملاویږي. نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې، او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبلا روانه ده جینکو ته، هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پرېږدي ایجوکیشن ته. د اوس وخت کې که زه تاسو سره خبره وکړم، نو ډېر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو هم اکه رنګې تعلیم کوي، خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کېږي او مخکې لاړه شي، نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي. الله پاک د الک او د جینې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی.
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي؟
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو، په اعتماد کې یې واخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یئ، زمونږ د کور حصه یئ، په هر فیصله کې، په هر یو کار کې به تاسو شامل یئ، ستاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی. نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حساب دغه رنګ ملاویږي چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې. الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي.
ډیر زیاته مننه فرناز،
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم، د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کده د خبرو کولو.
تاندې هیلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزی خاوند ترمنځ جګړه، شر، وحل ټکول،
اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
خصوصته حق پیژندنا په جایداد کې سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نیچرل د چې هغه کې هغه خزی نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
تاندی هیلی.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري، خو اوس ورځو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو.
Oh,
وری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تان دهلی پروگرام اوری او مونږ په کې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورځما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راته وای چې د ټکنالوژي په دې دور کې تاسو څه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغه مره برخه ورکول کیږي سمره چې په کار ده
زما په خیال خو بالکل هغه مره نه ورکول کیږي څومره چې پکار ده بلکې زه به د ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کیږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي.
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې دا به څنګه ممکن وي او دغه شروع به د کوم ځای نه کیږي چې ښځې دومره پیاوړې شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دي هغه ضروري وګڼلی شي.
بنیادی خبره دوه ځایونه د دې جوړښت کېدای شي. یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دي هغوی دي په خپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټی دي پاره کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ذلیل او کډ صوبیا او د مرکز یونټ دی او دویم به څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولینګ سټیشن باندې لازمی کړی دي دا زیاتول هم پکار دي او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندی لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانو ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کوم قصه دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دار چې وي باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دي او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخه ترا شي نو خپل ذمہواری هم پیژنې خپل حق به هم پیژنې.
سمه ده د کورونو په کشفانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره ده
په دې حواله باندې مونږ خبر کوو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی هدا پورې زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د ښځې هم کافی هدا پورې هغه ته وګهم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې ځینې شته ډېر چلته د زنانو د حیثیت نه تسلیمیږي او هغوی ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کوم چې د هغوی ډیو رایټ دی خو په نور پښتنو کې اوورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د هغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حق غوښتی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه وي چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخر کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایي چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړي دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دار چې کومې زنانه خاص کر سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلث او نورو ډیپارټمنټ ته تللي دي هغوی د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایاتو خیال وساتي نو نور به د دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د ده کور سړي به د ده د معاشرې خلک به په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
شمسومن صاحب ډېره مننه مشال ریډیو له د وخت
خوشحاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو داو د دیونی تاند هلی پروگرام او موږ پکې تاسو له د ښځو په فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات درکو. هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سب گلا کہوں لبلا لبلا را مزان سے زل دے پخپل را مزان سے زل دے پخپل را سب گلا کہوں لبلا لبلا را سب گلا کہوں لبلا لبلا را انجام زمان د سر کشه بچی ما تب پتا لولا اول یارا ما تب پتا لولا اول یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا را سب گلا کہوں لبلا لبلا را نشوستا سنگلا سنگلا را تیرم نشوستا سنگلا سنگلا را مازان سے زل دے پخپل را مازان سے زل دے پخپل را سب گلا کہوں لبلا لبلا را سب گلا کہوں لبلا لبلا را دو تا جوړ دې را پسر شش بهلا هل یارا سر شش بهلا هل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا او سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کل 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 یارا خبری اخلا کل 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا سبگی لگم لبلا لبلا یارا سبگی لگم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپله کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، د مرکزي دولت جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان ووژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې شئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهرلال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غزو راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزانو په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانۍ ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې له مشهده 130 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نه سموندلی.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګنبده جوړ شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
جانا نراشا پما واشا ولا سنا تور صرف کے گلنا تو دے کمز دے صرف کے گلنا